யாரால் மெட்டிங்கும் மகர் நன் மஃபல் தவார நகலம் துய் ஹத்மன் தாராயாதவியோசபியா மரம் ஹகசே ஜ்வந்த மெஹுமா ஹசே பேஹ்வந்தா.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
اوړاندې په خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امنه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درېو لومړني ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه کومو دلایلو سره موږ او تاسو ویلی شو چې دا دی. دغه کتاب په 1400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې ورو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لامدې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی ما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دریمی او دریمی همداسي. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړې دي او ټول هغه دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړې دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغه درو ناولونو کې انصر صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیت زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یو نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په فن کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپل په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجي لکبل د سیدل کې او بهرانه ناول او مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لکتر لګه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي خو د پدا په 1318 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کوشکی کې د اصلاح د ورسپانه مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی او دا لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د ناول لیکل ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی دویم اثر چې دغه دوه سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1318 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پورتي کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم د اصلاح د ادارې لخوا خپور شوی دی په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ خپل خاص ارزښت لري درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړې چاپ شوی دی یوازې درې برخې چاپ شوی دي بشپړ زمنګ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پی وکړو خو زمونږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه د خپور کړی دی او لنی کمر غزما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی همدغه نیمګړی برخې تاسو بشپړ خبره کړې
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده دا همدغه برخه راغلی ده متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شولا د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شولا غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا هغه هلته ورکه شوې ده نوره نو بیا نشته دی خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسید او د واک پر کده هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپله په خپل باندې چاپله مګر به تر په تزوی د همدې خاطر چاپ نه کپغه وختونو کې چې دا نیمګړی او
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوال په لیست کې چې روسي ناولونه به روس تخبار شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تر شو د کریکټر کشن له پلاوه د پلاټ له پلاوه د داستاني نصر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی اشاره وکړه د زنیو معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي، یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنی دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایې بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتې باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدان په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کی چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو، بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن اینډ ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر غا هیوادوال شي چې وی دی یا ملته کورنۍ زیږی د لري یو د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې، خو بیا چې دلته ختیځ خپرندیو ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په همدې خطر باندې دغه موضوعات په کې زیپځه پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کې د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د همدې خطر په کې زی پرځ شي. خو دغه ټولنیز موضوعات بر خیزيات د مدیکره بیا دغه شاند
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده، د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه ته د یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انترشاپی دی. یزنی خلک وړ یوازې دی اوسېږي پټولنه کې غنه غنه ګونو بیروبار نه خوخي وي، یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوی دی په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې هم دغه کټ مټ ژباړل شوی هم دی. کدواړه ولوري سړی حتما ترې زده کړه کولای شي.
لیکوال ښاغلی نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
څنکه د لاسونه به پر مر ولیکم، رڼا به واخله مسپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډ براتوي لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو برنګونه معطر ولیکم، د وژمو خیال به د سپرلی پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستور بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې په خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
ل شاعر او لیکوال اغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر ازادي رادیو مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر امینه فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې زچا تړي ونشوم، ما تیارې رڼا نکړې زچا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، ترا پس مړ نشوي زدر پس مړ نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غوستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ ویده نشوم، واچه په د څه وچی دومره نا کردو کې هم ستا زړه را نه تور نشو زه له تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم، تک ما تورس نشوي زهم تا تش پنشوم، دادی ځکانې وکړې یو دیورم په کوم دریاب، دادی ځکانې وکړې یو دیورم په کوم دریاب، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم،
لا مینې فنا په مننی ل شعر به اتن ته مخه کړو. ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلو رویا کال مخکې تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مډیسن په شهر کې ودان شوی دی. د پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $100 میلیون په چیړونو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 55 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 40 پانځه او څنګه لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په حالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیبه د شولان دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پانځي د رئیس سرم معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه پکې کېدل عربي په ځانګړي توګه ایجپشن دانسونه پکې شو وسول نو ما دا خبره د رئیس د سعودي د کمال چې دې ممکن دی د افغانستان ملي اتحاد البته ملي اتحاد نه تشریح کوي نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولي کوم او د افغانستان د ملي اتحاد هغه ټول تاریخچه چې تر اتل نه دی دا تاریخچه یې پښه سوله دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شي کله پیل شوی زرګونه کاله راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې په دکرشې هغه لري هم فلکسيږي او تاسو کوي نو ډېر نو څه دې خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ یې هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبر ورکړم کې راځي نو په دې ډول باندې دا ومه نه لولي خوشاله سره او دا یې د ښکلي هنرونو د پورتي
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داسې ډپارټمنټ یا د ښکلې هنرونو د پونځي څخه د داسې ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل فرضیږي هغه به حروم مرو دا هغه ملي اتن زده وي یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوسته و په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی کچې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي
ته حق له خو زه نه يم خبر چې 2500 ډول به وي که بنوي اما هغه څو ډولونه چې الته د مختلف ډولونو پریکټس هم وس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف مزما کوم راست باندې د مختلف ډول څه د اتونو پیرا کول لکه هغه لوی اتونو چې راته مثلا وزیر وطن ویلی شو مثلا د پټواله تان او بیا لوی پکتیا کې بیلابیل ډولونه لري د زازو اتن مثلا د منګل اتن او د احمدزو اتن او په کول کې به ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د دې پایل دی او بیا په څنګه د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه کې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اصله ډول دی اغه طرح نصاب شامل دی نو دا لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي
ورسله دي چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي کنجونی دي کې دې چې دوی لاتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول لاتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستامل لري او هیل لري
او بالکل لکه مخکې چې ما دا ونه کړې دي پونځي څخه فراغت یا نڅور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملی فزیکی دانس دې هغه تني اټرنومي کنو ډول نه هغه یو برخه ده اما په هغه مهم برخه دي دانسونو هر دانس هغه ریسرچ دې څرنه ده په یوه باندې مزامین لیکل دي په کې به فراغ په وخت د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس ورته کی او پره کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او د خپل تیسز باندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غیر دلای نه سي نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ دوی دا د ریسرچ برخه یې ترینه برخه مجبور دي
آزاد شپ مننه اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د اساسي رړی مچلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولې شي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پوره پور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنو مویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشرا وایي. نشرا څولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کولا او کول چیکرا پټو سان قطار قطار یا رب کرجګارا
امين. کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی لزېږیدنې څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روز لی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ ور باندې تور دی بل مور نست پلار یا رب کرجګار امين. تاسو د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټولړی خپل مهار یا رب کرجګار
د نشری په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې شي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشری یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګری سره د خلکو لخوا نشری ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشری ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې دا شی الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا دا شی یو خوشتوبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شي دی راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالانه راغلي دي او چاکلیټ راوړه او خود راوړه کلچې راوړه. دا شی د بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ دا شی چې دا کوښني باندې شن نوم کړی دی. ماناز موږ په کندهار کې دا شی رواجونه جوړ دیو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو توای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یانجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد بای وس دا دود مات سوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
یانجلی ویل کې دا یانجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت سویم. زو کړې مونجلی ده د اسمان سپینس پوجمی ده وا وا د ګل غټی ده په غونچو کې ده ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلې دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کنداري سم کې د ډیر په خاصه خدود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه به راغشتل او غوی به امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندار کې کم ولسی شاعران چې و د هغه له خوا څخه نشری د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي، ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نور دغه سم ملایان لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوی ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی د زوی په بابا لر قدر ثواب،
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړه.